د خبرونې په دې برخه کې به د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې زموږ همکار اسدالله الدین له خپل میلمه ډاکټر سره په دې وروستیو کې د هوا د ګرمې څپې له کبله رامنځته شوې ناروغۍ او د چدي ناروغیونه او د ګرمې هوا نه څنګه ځان او په ځانګړي توګه ماشومان وساتو په همدې هکله به خبرې وکړي. خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. نن د زمری اسد ته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو لو 115 کلیز سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1290 کال د اسد په وشتمه چې د اگست 19 سره سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د غوړز د یو لړ مراسم په جوړولو سره ولمنځله. د بشری او د خزو حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شورګری ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې یوې میرمنې ته د جنسي اړیکو په تور د سنگسار حکم کړی دی. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د بشري حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غا کړی چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. هغه 15 جسدونه مړي چې په مرمیو لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغي په سیمه کې د بریښنا پر پایو کې زړول شوي وو پیژندل شوي دي. د پاکستان پولیسو نن یک شنبه د اگست میاشتې پر 13 نیټه د پاکستانی ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا منلي چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنې نن یکشنبه د اگست 13 په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ګرمۍ څپه کم ساري کچې ته رسیدلې ده. د همدې ګرمۍ له کبله د موسمي ناروغیو کچې هم زیاته شوې او په روغتونونو ګڼګونه هم زیاته ده. څنګه ځان او ماشومان له ګرمۍ وژغورو؟ دل مر وهلو یا جل وهلو لاسنیوای څنګه وکړو؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم. لمړنۍ شمیره د واتس اپ شمیره ده. کسم او باثباته انټرنیټ لري اړیکه ونیسئ واتس اپ ته، کنا زموږ نړیوالو شمیرو ته اړیکه ونیسئ یا لاند زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. د واتس اپ شمیره ده 00420230111. او بل شمیره ده چې کولای شئ مستقیمه اړیکه ورته ونیسئ که د اړیکې واس نه لري یوازې لاند زنګ یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ. اوس هم ورزو د خبرونې میلمه ته ډاکټر صاحب ملکزی له جرمني را سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل له دینه وکړو. په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ګرمۍ کچه لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوه کم ساري حتی رسیدلې ده. دغه ګرم هوا د انسان له وجود سره هم اړیکه لري. په مجموع کې که په سر کې په دې خبرې وکړو چې د انسان وجود ته دغه څه زیانونه اړوي ګرم هوا، او کومې ناروغۍ دي چې له ګرمې هوا سره اړیکه لري؟
نو ساسي پختین د پاره هم چې ناروغي خوځختي ډیر دي او په خپانه یو خبرونه کې هم دی ورخه کې خبرې کوي چې تا د خي چې زیات شي نو ډیر نور ناروغي لکه کولرا او مورقه او نور یعنی تیریدون کې ناروغي انسان ته مخېږي. خو خبره اوس د دې خبرونه محتوی دا ده چې خپل ګرمي انسان ته څه تاوان کوي. نو که په لګې لپاره ته وایم ګرمي هغه شی ده چې د انسان ژوند لاسه ورکوي، هغه څوک چې خپله ګرمۍ کې اوس ګرځي بهر ګرځي ګوري سات په تیر نه وي د ګرځېدا نه اوږېږي پخې سستېږي اعصاب خرابي نو زخ ډېر توانونه دي چې ګرمي سړي ته رسوي نو په دې برخه کې به قراره قراره خبرې به کوو
بله ملک زی صاحب یو خبر ډیر عام ده هغه دا چې وای پلانکای سړی جل ووه خلق داسې فکر کوي چې هغه ته اوبه نه دي رسیدلي یا په مجموع کې ممکن د ګرمۍ څپې ته پاتې شوی وي په طب کې دغه مسله څنګه ده
لودین صاحب دا خو ډیره مهمه پوښتنه ده طب کې پوره فرق کیږي د لمر وهلو او د جل وهلو یا د اوبو کموالي په برخه کې نو زه به داسې یو وړاندیز کوم لودین صاحب دغه ځواب یو به زه اورېدونکو ته پرېږدم زه به دا پوښتنه به بل رقم تعریف کوم زه داسې ووایم یو کس دی یا دوه ورونه دي په یو کور کې دي یو ورورې پاسېږي په سوري کې فرنال دی یوځي کې ونې دي خپل سر د په سوري کې ږدي خو پاتې بدن خپل ټول په مر کې مر ته پرېږدي یعنی مر وړانګې راځي ټول بدن یې تودوي خو سر یې نه ځکه هلته سوری دی او بل ورور پاسېږي هغه بیا داسې کوي چې خپل سر مر ته کوي او بدن یې بیخي سوري ته کوي اوس پوښتنه دا ده چې دواړه ورونه دي په یو ځای کې پراته دي د یو سر باندې مر لګیږي او د بل بدن باندې لګیږي سره بچ دی نو کوم یو ته ډیر تاوان رسیږي نو دغه ځواب به یو څو دقیقې وروسته صبر به وکړو دغه ځواب اورېدونکو ته پرېږدو که چېرته داسې وایي چې راډیو د مثال په توګه د ځواب ښه ځواب ورکوونکي ته انعام ورکوی شوی نو موږ به د اورېدونکو ته انعام ورکړی وای خو په دې چې انعام امکان نه لري نو یو آفرین خو به ورته ووایو نو داسې به وکړو د دې خپرونه په مخ کې بیا یو لږ صبر به وکړو که کوم اورېدونکي دغه پوښتنې ته ځواب ورکوی شو رقم یو آفرین به بیا ورته ووایو
او بله ما ډیره تخنیکی پوښتنه ده ډاکټر صاحب زه هم حیران شوم چې اوس څه رقم ځواب وایم مال چې له ما نه پوښتنه نه کوي کنه نو اتمان چې اوریدونکو ته خبره پاتې شو وروسته به اوریدونکو سره بیا خبرې کوو خو اله به کوم ممکن اوریدونکو ورته ځواب ورکړي بیا به نور پوښتنه ته راځو ښه ډاکټر صاحب نو ځینې کسان په دې ګرمۍ کې داسې چې عضلې هم شخې پاتې کیږي د دې علت څه دی او د کوم عمر لرونکو کسانو وجود دغه ډول غبرګون ښیي له ګرمۍ سره د ټولو کسانو کې اواز د کسانو چې سنونه زیات وی او د لاس او پښو تکلیفونه لري
لوګین څه تاسو ګورئ چې لومړی ډیر کسان چې په تکلیف اخته کیږي هغه زړه انسانان دي سپینګری دي او واړه ماشومان دي خو راغلو دا چې نور کسان تکړه کسان بچتي نه دي هغه ته هم ډیر سخت تکلیف پیدا کیږي نو کله چې د انسان بدن ته ډیره تودوخه راورسېدله هغه داسې کیږي چې د بدن کې د ټول سیستم ګډوډیږي دا معنی چې د انسان بدن کې څه الکترولایت دي چې هغه ته جرمني کې ناتریوم کالیوم وایي انګلیسي کې ورته سوډیم او پوتاشیم وایي دغه سیستم ګډوډیږي نو په دې اساس باندې د انسان عضلات دوپاره البته یو خاصه فیزیولوژي پکار ده چې تناسب د سوډیم او د پوتاشیم باید او د کلسیم باید برقرار وي نو ډیره ګرمۍ باندې دغه تناسب خرابیږي نو په دې اساس باندې د انسان حتی لاس او پښې شخیږي او هغه بیا نشي کولای چې دغه کې انقباض او انبساط وکړي نو که څوک هغه کسان چې ځوان ډاکتران دي یا د طب محصلین دي نو هغوی ته به لږ څه په لوړه سویه ته ووایم بیرته به بیرته او عام اوریدونکو ته په ساده الفاظ وایم نو جرمني کې ورته یو شی وایي چې ناتریوم کلسیم او ستوشا د باندې څوک پیږي جرمني کې اوسیږي خو په انګلیسي کې ورته وایي چې سوډیم کلسیم انتیپوتا ورته وایي نو انتیپوتا دا معنی لري چې په بدن کې داسې دی چې یو سیستم شته چې هغه عضلاتو کې د کلسیم د خپل عضلاتو نه بهر د وینې خواته راوباسي او په بدل کې سوډیم د ننه حجرو ته تیری کله چې بیا سوډیم کم شو یعنی د خولې په وجه باندې سوډیم کم شو بیا دغه ترانسپورت امکان نه لري نو خلاصه به دا وایم چې د ننه د انسان په حجره کې بیا ډیر کلسیم پاتې کیږي ډیر کلسیم دا معنی چې خپل حجره بیا فعالیت نشي کولای لاسونه به همدغه سي شخ پاتې کیږي نو دا علت دی چې په ډېره ګرمۍ کې د انسان د الکترولایت سیستم ګډوډیږي چې د سوډیم کلسیم او پوتاشیم سیستم کار نه کوي نو ځکه عضلات شخ پاتې کیږي
او عامو کسانو ته فکر کوم پام دی الفاظ باندې تشریح کافی ده او کله نور هم ساده کیدای شي.
ساده کیدای نو داس به ونه چې د سوډیم او د لغت په ځای چې مالګ به وایم نو د انسان ژوندانه لپاره مالګ ډیره ډیره ضروری ده. نو کله په سي ساده وایم هغه زمونږ هیوادوال چې بزګران دي هغوی چې غواګانې لري خپل پټو کې که چې وګوري ډیر بزګران دي یو رقم یو غټه مال گئی ګوتی گئی ایخی وي. نو کله چې ډیره سخته ګرمي وي نو تاسو چې وګوري غواګانې چیزی وخت نا وخت خپله ژبه هغه د هغه مالګو تیګه چې ده هغې باندې سولیي هغه مالګه څټي ولې خپله غوا پیږي چې زما بدن ته سوډیم یا مالګه په کاره ده. نو هلته که اوبه مي نو یو ګډ اوبه څکي بیا راځي بیا خپله ژبې باندې مالګه څټي. نو الله پسې ساده الفاظ باندې وایم چې دغه د مالګې تناسب بدن کې خرابیږي. مالګه د انسان ډېر ځای کوي منتا خواګانې سي مالګې څټي کوي هلته یخي اوسي تیګي او انسانان کله کله په دې باندې نه پوهېږي اعصاب یې خراب وي په زنګېدو زنګېږي خو نه پوهېږي چې علت یې څه شی دی او نه پوهېږي چې ماته مالګه ضرور ده. نو په دې اساس باندې د ډېرې ګرمۍ کې انسان مالګه د لاسه ورکوي نو بیا نو سیستم خرابیږي سړی کېدای شي حتی په ځمکه وغورځېږي.
ښه ډاکټر صاحب همدلته زه یو بله پوښتنه کوم چې کله مالګې ته اړتیا پېښېږي د څاروي یا هم د غواګانو یادونه تاسو وکړه دا موږ هم چې په دې کلیوالي سیمو کې ګورو کله ناکله د غواو په هغه ځای کې یا پیتاوي کې چې دوی تړلي وي ورسره څنګ کې د یوه ډبره ایښې وي د مالګې. البته ډېره عامه نه ده ما ځینې بزګران فکر کوم په دې موضوع باندې پوه دي او دغه تیږې ورسره ایښې د مالګې موږ هم نه پوهېدو چې علت یې څه دی. اما اوس تاسو وویل چې په ګرمۍ کې خپله څاروي احساس کوي چې وجود مالګې ته ضرورت لري بیا خپله ژبه په څټي. انسانان څه وکړي ډاکټر صاحب دغسې حالاتو کې؟ آیا د انسان په وجود کې هم داسې هورمونونه شته چې ورته ښیي یا ورته اعصابو ته دا خبر ورکوي چې وجود مالګې ته اړتیا لري او که نه د انسان د وجود هورمونونه دومره حساس نه دي او باید خپله ورته پام وکړي چې ممکن ګرمي مې سوي وي او مالګې ته اړتیا ولرم یا هم داسې شیان ته اړتیا ولرم چې ترش وي ویټامین سي پکې وي یا لیمو یا مثلا نور مالګین شیان؟
د دې سره د انسانانو په اړوي ته پاره خو فز د خدای داسې رادیوګان نشته لکه ستاسو رادیو غونډه چې خلک پوهوي بل ځای چې هغه د پوهنتونو نشته او دا هغه کسان چې خپل بلد دي چې شنو باندې معلومات لري دا غي وظیفه ده چې هغه پوهي. راغلي دي چې حالا خپل انسانان هم داسې کوم سیستم لري چې دوی پوهي دوی له سم جو هو د بیلګې په توګه داسې وایم کله چې ځینې انسانان تګي وي نو په کور ته چې راشي یا په کور کې چې ګوري که هلته د مثال په توګه داسې یو توت غوندې شی هغه نه غواړي وسکي سوړ شی غواړي وسکي. بل دا ده چې انسانان په اوړي کې څه شی کوي غواړي شړومبه وسکي شړومبې کې څه شی کوي مالګه اچوي. نو که چېرته یو چاته یو خوږ شی کېږدي هغه ته دومره زړه ښه کوي او که شړومبو ته نو واضح ده شړومبو ته ډېر کوي ځکه هغې کې مالګه ده. یعنې خپله د انسان بدن حتی د سختې تندې او ګرمې حالت کې د مالګې نه ډېر خوند اخیستلی شي نسبت خوږې ته. نو د چې داسې یو سیستم شته چې انسان خپله پوهېدی شي چې ماته مالګه په کار ده.
کور ودان ډاکټر صاحب را سره وسی راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبرې وکړو. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي.
السلام علیکم لودین سرتا استاد قرار ور میلمانه او ټول ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته مې کلی احترامات وړاندې کوم. البته چې توخی مستاسې دایمي همکار په زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
ښه توخی صاحب ډېر ستړي مشي خراغلی راځي. توخی صاحب مخکې ډاکټر صاحب یو پوښتنه مطرح کړه وایله اوریدونکو نه به دا پوښتنه کوي زه په سر کې دا پوښتنه کوم له تاسو نه بیا به وروسته تاسو خپل پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب مخکې ویل چې کله دوه ورونه یې دواړه لمر ته ویده کیږي یا چې دا یا ورور مثلا خپل سر لمر ته کیدی او مثلا نور وجود سیوري ته برابروي بل ورور چې دا خپل وجود نور ټول لمر ته ورکوي او سر سیوري ته کیدی. هله د شماز د پښتنه سم مطرح کړی وي کوم ورور وای تاوان کوي کوم ورور ته ډیر زیان رسیږي هغه چې سر لمر ته وي او که هغه یو چې سر سیوري ته وي او نور وجود لمر ته وي؟ ستاسو تجربه څه ده کلیوالي؟
زموږ تجربه کلیوالي خو دا ده چې سر باید له لمره څخه بچ وي ځکه چې سر یو مهم شی ده د انسان یو داسې عضو ده چې په هغه باندې ژوند او مرګ رامنځته کیږي. نو زموږ تجربه خو کلیوالي او سپین ویښتوب دغه ده، خو که څه هم دا علمي کار ده، البته ډاکتر صاحب رڼا پر واچي هغه ته به معلوم وي، نو خدای دې وکړي چې موږ سم جواب ویلی او نو موږ به راسو و دې بلې پوښتنې ته. محترم ډاکتر صاحب، رښتیا هم دا څه زمانه د اسد له پنځه لسو یسي دلته په زابل ولایت کې، خاص تم په ټول افغانستان کې سختې ګرمۍ دي، تر دا نن پورې ګرمۍ شته تقریبا زموږ د شاجوی ولسوالۍ نسبتا سړه هم ده، تر نورو ځایو تقریبا درجې سانتي ګراد شکور دیرسو اته دیرسو او دغو درجو ته رسېږي سانتي ګراد، خو بیا هم موږ په تکلیف یو. نو زموږ له محترم ډاکتر صاحب څخه یوه پوښتنه خو دا ده چې څو درجې سانتي ګراد د انسان دپاره مهلکه ده، یعنې هغه وزنې چې څو درجو ته د سانتي ګراد ورسېږي. او بله پوښتنه مې له ده څخه دا ده چې موږ په دې ګرمۍ کې په اوبو ولامبو دا ګټه ده او سایې ته کښېنو، او دلته اوس یو رقم کولران جوړېږي په وطني کولران دي، دا په ګټه ده او یخۍ څونه زموږ دپاره ګټه ده دغه یخي اوبه دلته موږ څښو. خو البته موږ شهرېدلي دي چې په طبي لحاظ باندې د یخي اوبه څښل ښه نه ده، نو نور موږ تربارې هندوانې او خټکي او داسې شیان خورو کوم شی زموږ دپاره مومد او مفید تمامېږي. نو د ده څخه د جواب په هیله
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامات اوسې. ډیره په زړه پورې پوښتنې مو وکړې، ډیره مهمه پوښتنې. زه به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکم چې ډاکټر صاحب خپل تبصره واوري، بیا به بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو. ډاکټر صاحب مهرباني.
اجي چې تو هی تاسو وایم افرین شابه جواب دې صحیح وو، خو نور تفصيلات به پریدم کې دې چې کوم بل اوریدونکو هم کې برخه کې څه تفصيلات لري، خو جواب دې صحیح وو. راغله ستاسو پوښتنې ته. اغه درجه چې انسان ته کې ځان ډیر ښه احساسوي اغه درویشونه تر پنځه چې ډیر شنو ویش درجه پورې، خو نو درویش درویش تلیرش درجه یې ښه درجه ده، او کومه درجه زیاته ده نو کله چې ډیر شنو زیاتیږي اغه لا پس انسان ان بیا زغمل نه شي. بل په ستنه ځا چې اغه دیش درجه په سوري کې او په مار کې نو زیاته چې سره د درجه خبره کوي، مطلب په سوري کې وي چې سوري کې باید دومره وي. نو که چېرته بیا سوري کې د تودوخې درجه ډیر شي پنځه ډیر شي، دا معنا چې په مار کې څه کم پنځوس ته رسیږي، نو دا بیا زیاته ده. نو په دې اساس باندې وایم چې او یعنی او دیش اته دیش درجه چې شي بيخي زیاته ده انسان ته په سوري کې، ځکه بیا مطلب زیاتی. نو راغلو ستابلې پښتنې ته چې کوم شي پکار دی، او اوبه ډېرې ضرور دي، کله اوبه په غاړه سره ولاړي او هلته اوبه تم په دم اوبه ځان اچي دا ډېر ښه کار دی، اوبه باندې د انسان بدن لږ څه سړېږي. بل تاسو وویل چې اوبه سړې اوبه، دا خو ډېر ښه کار دی، سړو اوبه باندې د انسان بدن سړېږي. ورسره بل تاسو د خوراکي توکو خبره وکړه، هندواني دي دا شي نه، هندوانه خو ډېر ښه شه ده، نه یوازې دا چې هندوانه خوند کوي او اوبه لري، بلکې حتی ویټامینونه هم لري، حتی هندوانه حتی ویټامین سي هم لري. نو دا ټول ګټور شیان دي د اوړي موسم کې. زه تاسو ته توصیه کوم چې هو که څوک توان لري د هندوانې خوړلو ته، بادرنګ خوړلو ته او د سړو اوبو ته، دا ډېر مثبت کار دی، ښه کار دی. نو دا به انشاءالله جذبونه وي او طبیعت به جوړ وي.
بله، او د یخ اوبو په اړه ډاکټر صاحب، دغه یخی هم اوس په افغانستان کې کنګلونه خرڅیږي، خصوصا په روزا کې خلک استفاده ترې کوي، ممکن په ګرمۍ کې هم استفاده ترې وکړي. د ګرمۍ په مهال اکثره خلک بیا چای څښي، وایم د چای سره مې تند ماتیږي، اما ځینې کسان بیا یا یخی اوبو یا یخی اوبو نه لري، ځي له بازاره کنګل اخلي، بیا اوبو ته چې هغه اوبو یخی کې. ځینې کسان داسې وایي چې د یخی اوبو بیا وجود شخه کوي، وجود شخ پاتې کیږي، نو هغه ګرمۍ کې لګیاي چای څښي. د طبي پلوه د یخو اوبو استفاده هغه هم د داسې یخو چې کنګل پکې وي څه زیان خو به نه لري؟
لودین صاحب زما مطالعه فعلاً دا وایي چې نه، که چېرته داسې وي چې ډېر دم په دم ډېر داسې ډېرې یخې اوبه د کنګل وهلي اوبه چې یو دم سړی ونیسکي، لږ لږ په قراره باندې کوم تاوان پکې نه لري. راغلو د چی برخه کې، حتی داسې ځینې د علمي څېړنې داسې وایي چې د ګرمۍ په وخت کې که سړی چې وسکی حتی تنده خماتی کې نسبت او بوتا د یو شبل شاده هغه هم ځانته علت لري. نو خلاصه د خبرې بتاوم چې دې کې څه تاوان نشته که څوک د ګرمۍ په موسم کې چیسکي که وسکی دواړه اوبدي بدن ته اوبه پکارېږي. راغلو دې ته چې کوم یو یې څه رقم تحصیل لري. نو کله چې انسان اسی اوبه څکي نو اوبه چې دی اوبه خو سړی داسې ساسکی ساسکی لکه چای خو نه نسکي بلکې ګلاس سړی غړپ داسې تیر کړي. نو هغه څومره چې سړی زر یو شی تیروي بیا ډېر زر وځي. یعنی که اسی اوبه سړی څکي د انسان بدن چې دی جرمنی کو ته پرو ځایت اینهیت وایي یعنی د وخت په واحد کې که ډېرې اوبه انسان ته تیریږي نو په دې اساس باندې په د وخت په واحد کې ډېرې اوبه سړی نه وځي هم. او که چېرته بیا چای سړی څکي وځي د چای خو سړی څښلا پوهلی نه شي هغه خوله نه چاته ټول بدن سوځي ورسره. نو سړی په قرار قرار څکي. نو کله چې چای په قرار قرار څکي سړی نو هغه بیا همدا رقم سړی نه اوبه د خولې او د تشو میتیازو له لارې هم ډېرې یو دم نه وځي. نو په دې اساس باندې څه تاوان نشته که څوک چیس کی او اوبس کی دواړه بدن ته ګټه کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي کوم ځای نه مواړي کني ولې موږ نه. علیکم السلام. مهرباني غاګ مرازي
بس د ټکای ولایت سره د دې سوال نه ماډه کني وایي د محترم ګرمي غدوم راځي ته سبا د دې ریکارډ تر پورې ده او ډیر تر خا د دې موږ علاقه خو دې چې د غرنۍ علاقه د بیام دومره سخت تاریخ مری چې د دې لپاره تدابیر چې شایلی چې سړی ورته ونیسي.
او تاسو خپل وس کوي مثلا هغه خپل تدابیر مو سیدي څنګه مو سیوري جوړ کړی آیا دغه پکېونه یا هم یو ډول کولر دی بازار کې خرڅېږي دین استفاده کوي او کنه برېښنا نسته ځکه ځینې کلیوالي سیمو کې خلک اوس دغه المریز برېښنا وکاروي د سولریز برېښنا جوړ کړي هلته په سراوزا کې دغه سه امکانات شته.
یار محترم دغه سه امکانات لري دي.
بله
پر سره برابر دی نور نه سولر لري نه سولر د خپل کول باندې
بس تاسو پښتنه دغه د چې څه وکي امکانات نسته او له اسانه امکانات یا اسانه لار چارو نه څنګه وکولی سي چې ځان له ګرمۍ نه وساتي. زموږ خبرونه هم پر همدې موضوع را څرخي. کور ودان چې اړیکه مونی ولا او اړیکه مو سمه نه ده نو پښتنه مو واورېدل شوه. حتما تاسو راډیو واوري چې ډاکټر صاحب درته د پښتنه ځواب کې کور ودان. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو له سراوزین اړیکه نیولې وه او ویلي چې د دوی ولسوالۍ سره دی چې یخم ده خو بیا هم وایي ګرمۍ پکې داسې ده چې انسان ورته طاقت نسي کولی او خلک هم غریب دي بېوزله دي د برېښنا هم نشته او دغه نورې برېښنا او سولري آبادي هم امکانات نشته. دوی څه وکړي ممکن میلیونونه کسان البته که مبالغه ونه کړم په افغانستان کې له ورته ستونزو سره مخامخ وي چې اقتصاد دا اجاب نه کوي چې دوی د ځانته سولري برېښناوي جوړې کړي لکه ځینو کسانو چې جوړې کړي او برېښنا هم هلته نشته او ګرمي هم دغسې ده چې خپل اوج ته رسېدلې ده. دوی څه وکړي چې ځان په اسانه وژغوري له ګرمۍ نه خصوصا ماشومان؟
د دې اوریدونکي په نامه پوه نه شوم ځکه غږ سم نه و. زه به داسې ووایم چې دغه خو یو غټه پروژه غواړي دا حکومتي کار دی حکومتي مرسته په کار دي چې خلکو سره نه یوازې سولار د لارې بلکې خلکو ته د اوړي دپاره ځینې ځایونه جوړ کړي چې خلک هلته په اوړي کې یو سرپناه ولري. راغلو دې ته چې په انفرادي ډول باندې بیا هم یو یو کس یو څه کوی شي. د بېلګې په توګه وایم که یو کس انفرادي ډول باندې څه کوی شي ونې کرل یو ځکه چې ونه وي هلته سوری وځي. خو زمونږ خلک د ونو سره ځنګلو سره دومره ظالمانه چلند کوي چې دومره لږ ځنګل چې دی خلک لاړ شي مغه یو ونه د بیخ نه ووهي او په ځای دې چې د هغې په ځای یو بله ونه وکړي هغه بیا پرېږدي ځنګل تش شي. کله چې ځنګل تش شو بیا هلته د ځنګله خاوره هم باد بیا وړي د غره نه کته کېږي تش کاڼي پاتې کېږي. نو دغه ځنګل به په ژوند کې بېرته ژوندی کېدلی نشي خپل د سره. نو لازم دا دی په انفرادي ډول باندې سړی باید ونې وکري د ونې کرل دومره ګټه رسي انسانانو ته چې څه وایي یو خوانده ده سړي ته سوری ورکوي بیا هغه ونې چې زړې شوي سړي ته لرګی ورکوي د ژمي دپاره د سون دپاره ګټه کوي. بل دا ده چې ونه چې دا اکسیجن دی تازه هوا ده انسان ته ورکړي په یوه کې چې دا زمونږ اکسیجن چې موږ لرو هغه اکسیجن او بل دا چې اکسیجن خو د انسان د ژوندانه په ډېر مهم شی دی نو هغه شی چې انسان وژني هغه کاربن دای اکساید دی نو کاربن دای اکساید داسې فکر کړه لکه لوګي ته موږ وایو نو دغه ونې دي چې دغه لوګي راکاږي ځان ته هغه په بیرته په تازه هوا بدلوي نو دا وایم که بل چا نشي کولی ونې وکرئ او بیا یې وکرئ
بله او په همدې هیله چې دغه دیونې سوري هم ترې وزای پورې د ګرمۍ مخنیسی مخکې تاسو ته اشاره وکړه د خصب چې په سوري کې که د حرارت درجه مثلا که په لمر کې زیاته وینو کله انسان ځان سوري ته واقعي کې د ورځې لخوا بیا نو په سوري کې د حرارت درجه اوس راکمیږي ډاکټر صاحب مخکې د اوبو څخلو ته هم اشاره وشوله مخکې له چې د بل اوریدونکو پوښتنه راواخلو او اړیکې ځواب کړو دغه د اوبو په اړه باندې هم زه یو پوښتنه کوم چې څومره اوبو ته ضرورت دی په نورماله توګه ماشومانو لپاره څومره اوبه په څلورویشت ساعتونو کې اړینې دي او د لویانو لپاره او دغه اوبه که کوم حد ته راکمیږي بیا نو د انسان د وجود سلامتیا ته ګواښ پیښوي یا هم خطر پیښوي
لودین صاحب د ماشومان برخه کې باید ووایم چې ماشومان د څومره عمر ماشومان وي تر شپږ میاشتنۍ پورې باید ماشوم ته اوبه څښک ورنه کړي هغې لپاره خاص د مور شیدو پکارېږي او د شپږ میاشتنۍ وروسته چې ماشوم غټ شو هغې ته بیا لږه لږه نوره ډوډۍ هم ورکوئ شي سړی هغوی ته بیا نو سړی لږ څه شربتونه او بل شی ورکوی شي خو شپږ میاشتې پورې باید ماشوم ته هېڅ کله څوک اوبه ورنه کړي راغلو دې ته پاتې چې انسان ته څومره اوبه پکارېږي نو که غیر دلبانې ووایم هغه بدای چې دوه نه تر درې لیتره پورې کله کله هته ویل کېږي څلور لیتره پورې دا یې غیر دقیق خبره شوه او که دقیقه یې وایو علمي ډول باندې وایي هغه داسې وایي چې د هر انسان هر کیلوګرام وزن د پاره درېو نه تر څلور دغه دېش نه تر څلوېښت مل لیتره پورې پکارېږي دا په دې معنا چې دې په کال کې اسانه حساب کړئ شو کې او څوک د وزن سل کیلو ده نو هغه ته دیش دغه هغه ته درې زره مل لیتره اوبه پکاري درې زره مل لیتره یعنی درې لیتره اوبه پکاري که یو څوک بیا وزن کم ده سل کیلو وزن نه لري بلکې هغه وزن پنځوس کیلو ده نو هغه ته بیا نو یو نیم لیتره اوبه پکاري خو خبره دا ده چې کله آیا په مرګه او که په سوري کې آیا په ناسته کې ملاسته کې او په حرکت کې بل په تبه کې او که بې د تبې نو په ځاسته کې او که په قراره تک کې نو هر حالت ځان ته فرمول لري نو په دې هدي رقم وایم په مر کې واضح ده چې ډېرې اوبه پکارېږي په ناسته کې دومره نه او که سړی بیا منډه وي او د انسان اوبه بخارېږي انسان نه نو دې لا پسې ډېرې اوبه پکارېږي نو دې دپاره چې څومره اوبه پکارېږي یو خاص کمپیوټر پکار دی چې هغې کې دا کمپیوټر به حساب کړي تا دومره چټکه منډه والې ده بهر د تودوخې درجه په سانتي ګراډ په کچه باندې دومره وه ستا خپله د بدن حرارت یې دومره وه نو په دې اساس کمپیوټر بیا سړي ته ویلی شي چې ستا څومره اوبه پکارېږي خو د خدای فضل دی دغه کمپیوټر د انسان بدن کې شته خپله انسان ته معلومولی شي هغه څه شی دی د انسان خپله تنده ده خپله انسان ته خدای تعالی دا توان ورکړی چې کله چې تږی ته اوبه وڅکا نو په دې اساس باندې وایم که څوک تږی اوبه دې وڅکي دا معنی چې دغه ضرورت دی ولو که چا درې لیتره څلور لیتره اوبه څکلی وي که تږی شو نو هغه باید اوبه وڅکي ځکه چې بدن یې د بدن کمپیوټر ورته وایي چې تا ته اوبه ضرور دي خو یو معلومات باید زیات کړم چې واړه ماشومان له بده مرغه دغه اټکل ورته سخت دی خو ډیر سخت چې دی زړو انسانانو ته کله چې انسان زوړ شي نو په زړښت کې بیا انسان ته دا د تګې احساس ورکیږي نو یو څوک به یي ما لیدلی دي خپل رنځورانه مې دلته لیدلی دي په جرمني کې زاړه انسانان دي په سوري کې دلته هتا هم جرمني کې کیږي چې د دیرشو نه هتا د تودوخې درجه پورته کیږي خو یو زړه ښځه به ګوري چې کورتۍ هته بالا پوش مې په ځان کیږي هغه شونډې به یې وچي جبه به یې وچي هغه بیا نه پوهېږي بیا ته اوبه ماته پکار دي نو دې ته بیا خپلوانو ته یې پالندویانو ته یې پکار دی چې زړو انسانانو ته بې د هغوی چې خپله غږ وکړي بې د هغوی چې احساس ولري هغوی ته سړی باید دم په دم اوبه ورکړي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ اوریدونکو ته نوبت ورکوو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري
السلام علیکم اسدالله لوجن صاحب څنګه جوړه تا او ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه.
وعلیکم السلام تاسو هم سلامونه وایو. لکم زین مالکنی ولی او تاسو د خبرونې په موضوع باندې څه وایي ک پښتنه هم لري مشخصه مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي.
بالکل تاسو یو همیشنه اوریدونکو وسام سرحدیان د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه نو ما خوښته چې یو لاند معلومات دغه برېښنا په اړه کې درکم. تاسو چې معلوم ده دلته په کجکی کې خو برېښنا ډیره ده ولی یو لوی بند دی پر هلمند چې دلته جوړ شوی دی دلته خو برېښنا ډیره ده اما خو دلته هلمند چې دی ټول خلک برېښنا لري ولی دا سولري انتارې دلته ډېر پرمخ تللی دی دلته که اوبه په سمرشولان راکښه کېږي کښتونه په کره کېږي هم دا په برېښنا او که دا سولري انتارو دي او که څوک کولرو دا پکې او دا شیان په چلی هم او شکر دی الحمدلله د طالبانو حکومت چې راغلی دی چې نیخه چې خلک وایي وایي په یارات کې د دې سولري اندارو فابریکه جوړه شوې ده خپل تولیدي نه یم په خبر چې جوړه شوې ده که نه ده خو اوس د اندارو قیمت تېر راټیټ شوی دی یعنې هر غریب کولی شي چې دا انداره رانیسي او خپل کور ته سولر شي کرانیسي هلته یو بېلګه بیا زه درکړم موږ یو کال مخکې 500 واټه اندار په 4.5 زره کلدارې رانیوله اوس پښتو واټن د جمعې په ورځ 4.5 زره کلدارې رانیول دغه نیټې ته راغلي دي دنیا ارزانه بیه کړي دي دا نوې ستنداست اندارې دي او داسې انګې زړې کواریانې اندارې چې چلېدلې داسې کولر شي ته چې دا ښه کار کوي هغه په 3 زره په 2.5 زره کلدارې ډېر ښه اندارې پیدا کېږي حتی د کولر سره 2 زره افغانۍ بلنه پر لګېږي هر څوک کولی شي دا چاره کړم سپین سړی اداره نیوای شي او راډي هم نیسي وایي که مریض دی په دوا ورنه پاس ورکړي ډاکتران تر هغه ډېر دنیا شي به دا بله ورځ یو انجلۍ وه لمر وهلې وه مړه شوله دوا یې په کولی کولی اخر دوا وم کته نو ته کول مړه شوله نو دا څنګه خطرات د ګرمۍ څخه پیدا کېږي او هلمند کې ډېره ګرمي ده شدیده یعنې دا څو مرکز د جی او ټی کې چې 45-46 درجې ګرمي ده او بل مې خپل د پاره کې د تول چې زه خو دهقان یعنی اوبه لګوم داسې پر یوه بجې یا پر دوه بجې د افغانستان پر وخت اوبه راځي کومه پر کښتو لګوم نو زه ډاکټر صاحب ته وایم چې زه داسې کوم چې ګای نه وخت کې مې اوبه ته زړه وسي ځان باندې کالي لاندې کړم او کني او دلته خولۍ خو زه پر سر کوم هغه په ټو یا د سمارټ چارمنس پر کې سړی هغه بلند کم پر سر راتاو کوم دا کار څنګه دی او بل زه چې ولس کال عمر لرم او ترش کته کیلو وزن لرم د څونی اوبه د ورځې وڅښم.
کور ودان ډیره مننه چې اړیکه منیولې و سر حدیث صاحب په زړه پورې خبرې درلودلې او دغه تجربه ممکن نور اوریدونکو لپاره هم ګټورې وي چې سنې ولس دی او درې شپېته کیلو وزن لري ډاکټر صاحب نه دی اوبو سپارښتنه غوښته چې څومره اوبو وڅښي او بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو اورئ.
سلام علیکم تاسو ته او ډاکټر ته او تاسو کاران او ټول خوګو دي دونکو ته مو دې جلال لپاره.
ها جلال صاحب لفرانه
مبارک جلال لپاره.
ها مهرباني وکي تاسو پښتنه لري مهرباني زکه غږ مو ما سم ونه ورید. اوس مغاک سمس مهرباني خبري وکي ځان معرفي کي او لاندې پښتنه هم وکي مهرباني.
مننه ما ویل مبارک جانان پراله ما پښتنه دغه ده خو موږ دغه ډېر خلک وو لیدلې دي خو اوبو به ډېر څکي خو بیا هم ګټه نه ورته کي یعنی تاوان ورته کي اوبه څکل ورته تاوان کي وزن یې هم چې کمیږي نو دا ستونزه یو بل ما ویل زه خپله د 19 کلې یم او دا پوښتنه مې کوله چې زما ته اوبه ډېرې ګټې کوي او که اوبه ولڅکم یعنی وزن مې ډېر دی اویا کیلو دی اوبه که وڅکم یعنی تر دې وزن ډېرېږي یعنی د کمېدو لپاره که اوبه ولڅکم کېدای شي زما وزن کم.
ښه کور ودان جلال صاحب غږ مو سم نه و اما پوښتنه مو واورېدل شوه دا چې تاسو اندېښنه لرئ چې وزن مو زیات دی او 1 کیلو سن مو 19 کاله دی آیا د اوبو څښل وزن کموي زیاتوي؟ په دې اړه به درته ډاکټر صاحب خپله تبصره وړاندې کړي. فکر کوم ډېر د اوبو څښل له وزن سره کوم تړاو نه لري خو ډاکټر صاحب هغه طبي مسله درته واضح کړي. اوریدونکو راځئ چې ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو چې دغه دوه پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو حتما ځان سره لیکلي سرحدي ورور له کجکي نه اړیکه نیولې وه او جلال له فرانه دواړو خپل تفسیر هم درلودې او پښتنې هم درلودې. مهرباني وکړئ څه وایي ډاکټر صاحب دې اوریدونکو ته؟
د دواړو اوریدونکو ته زه داسې وایم، اصل د دواړو پښتنه یو شی وه، نو دا وایم چې د ځواب ما مخکې وویلې تکرار ښه نه دی چې په یو کیلو باندې 30 ملیلیتره پکاریږي. نو یو څوک چې 5 کیلو دی، 5 چې زر د 30 کې کیږي، یو تر 800 یا انتا پکاریږي، تقریبا یو لیتر او 800 ملیلیتره پکاریږي، یو نیم لیتر. خو خبره دا ده چې وخت ځای نه شي چې آیا ته ګرمې کې نه یې دی، خو به دی چې تا اقلا څه کم 2 لیتر اوبه وڅکي او نور به وګوري که ګرمي ده لا پسې زیاتې وڅکي. بل دی اوریدونکي ته وایم چې اوبه ستا نه وزن زیاتوي او نه کموي، یعنی د ستا د نه وزن زیاتوي نه غوړ دي زیاتې شي نه کوي. اوبه کوم شي چې کوي هغه ګرمي ده چې ستا وزن کموي یا زیاتوي. نو کله چې ګرمي سخت ډیری، مخکې چې یاد شو چې حتی د ریکارډ په سوې باندې به حد ګرمي ده چې کله کله داسې کیږي چې حتی ګرمۍ کې سړی په یو ساعت کې د انسان خپل اغه لاس وصولو کې خپل وزن هتا بایللی شي. نو په دې معنی چې مخکې د دودین صاحب تاسو هم پښتنه وکړه چې کله خطرناک دي، کله چې د انسان د خپل وزن لاس وصولو کې برخه وزن کم شي، نو هغه بیا ډیر خطرناک حالت دی. دا په دې معنی یو څوک چې وزن دی 80 کیلو، نو په دې 80 کیلو کې که څوک 8 کیلو خپل وزن بایلی، دا معنی چې زخت ډیر وی بایللی دي. هغه ته نو شاید روغتون کې هم هغه سره ډیر مرسته ونه شي، دا یو خطرناک حالت دی. نو کوم شی جواب اوریدم کې تا ته وبس کې ته ډیر اس کې هغه ستا وبه د څه شمې تیازه د لارې بیرته وزي، ته نس کې وزن دې پرې نه زیاتیږي، یعنی ستا غوښه او زلاته غوړ دې پرې نه زیاتیږي نه کمیږي. نو ته چې کا اتیا کې بل چې نو نس کلان ته پاره ته ونو چې دغه دې څومره ونه دې څومره په ونه دې څومره ده، کته اتیا کیلو یا اویا کیلو وزن لري او ستا ونه ده یو اویا یو اتیا، نو وزن دې نه زیات نه ده. او که چېرته داسې چې په ونه کې 150 او وزن دې اویا ده، هغه بیا زیات ده. نو که چېرته داسې په اوسط ونه یو اویا سانتي متر ستا ونه ده، هغه بیا وزن دې اویا کیلو ډېر نه ده.
بله ډاکټر صاحب، راځي چې لږ زره دغه پښتنې سره لاندې لاندې مطرح کو او تاسو هم ځوابونه ورکړئ، ځکه خبرونه وخت هم ورو لنیمای نه اوخته دی، 40 دقیقې 22 دقیقې پاتې دي. خوله هم یو بحث دی چې ډیر کسان خوله کوي په ګرمه هوا کې، دا د وجود لپاره څنګه تمامېږي؟ او که انسان ډیر خوله کوي، مثلا د یو کس دی چې منډه کوي، ځغاسته کوي، خوله کوي، خو دې خبر ده مازی نه، داسې انسانان وي چې ناست په کوټه کې او حرارت درجه مثلا 150 شاوخوا کې وي، وجود نه هم داسې خولې روانې وي، دغه انسانان لپاره توصيات څه کوي ډاکټر صاحب؟ دوی څنګه وکولای شي دغه خوله بیرته جبران کړي، ځکه خوله هم د انسان د وجود اوبه کموي؟
نو بالکل، خواله دا معنی چې خواله خو اوبه دی بل شنه دی، د انسان بدن نه اوبه وزي. نو هغه جبرانول لپاره څومره چې سړی اوبه د خولې د لارې ځای کړي، هغه اوبه باید بیرته بدن ته ورکړ شي. خو خبره ده چې خواله چې دا تش اوبه نه دي، هغه کې منرالي مواد دي. منرالي مواد څه شي دی؟ هغه سوډیم دی او کلسیم دی او مګنیزیم دی او دغه پوتاشیم دی. نو دغه شینه بیا نو زمون غیر فنی کسان ته سخت پیدلو باندې زه بیا وایم که څوک چې ډیره خوله کوي، د اوبو په څنګ کې باید امیرالي مواد هم سره یو ځای کړي. نو امیرالي مواد دا دي، ډیر مهمه برخه چې د مالګه ده، وخت نه وخت مالګه او لږ څه د نور شینه به هم باید جبران شي. نور شي نه به تشي دي، هغه به میو کی دي، هندوانو کی دي، لږ ساعت خوګم چی شي بد نه ده ورسره. نو دغه د خالی په څنګ کې خلاصه خبرې بده مهم چې د میرالي مواد هم ورسره پکار دي، یا یله نه چې ټونی کسان استعمالي هغه هم خوشاله. نو بس نو فکر کوم ساز ځواب متا شو.
او هم دې اروان بل پختنه هم د ډاکټر صاحب چې دغه غازدار اڅخاک چې دی، مثلا کوکا کولا دا، فانتا دا، مثلا نور بیلا بیل کمپنی دی مواد را وستلی دی، وبدی مثلا غاز مرچولې دا، او بیا چې یخ کی یخ وهلی بیا نو هغه تند ډیر زر ماتوي او د انسان وجود په تند کې ډیر ارتیا ورته پیخي. مثلا کچیر ته یو ګلاس وبوي خي، یا مثلا څنګه یو ګلاس کوکا کولا یا فانتا یې خي، تر ډیره د انسان د وجود غوښتنه دا وي چې هغه ګازدار خواړه وخوري ځکه په وجود په ګرمۍ کې ډیر ښه لګیږي. دا څنګه دی ډاکټر صاحب د دو استفاده؟ او په افغانستان کې چې مثلا شړومبې ډېرې عامې دي په اوړي کې خلک استفاده ترې کوي یا له بازاره راخلي یا مثلا په کور کې څاروي لري، د دغو اوبو یا د مایاتو د څښاک په برخه کې کومې ښه دي او کومه نه یې باید ډډه وشي او په اسانه ورته زړه ښه نه کړل شي؟
ډېر زر باید وایم هغه کسان چې اروپا کې یو وخت ژوند تیر کړی او دوی کله د الکول سره لږ څه اړیکه نیولې، دویم چې الکول نه یوازې په اسلام کې حرام دي بلکې په طب کې هم حرام دي او په ګرمۍ کې سل ځلې نه چې زر ځلې حرام دي. راغلو د نورو د څښاک برخه کې کولا چې دی هغه کې ډېره برخه خوږه ده، نو خوږه دومره اړینه نه ده، د کور دومره اړینه نه ده په ګرمۍ کې نسبت مال کې ته، نو د کولا نه بیا غیر کولا اوبه لا بچی ده. راغلو د ګازداري اوبه، ګازداري اوبو کې یوازې ګاز دی، که دا اوبه چې ده نو ما چې څما په یاد دی د کیمیا وخت رئیس چې اچ دوه سی او درې دی، نو درې دی، نو که چېرته د ګازداري اوبه څوک یو پنځه دقیقې لس دقیقې په همداسې ګیلاسې پرېږدي ګازې بېرته بخاریږي کېنه، همدا رقم د انسان بدن نه هم دا ګازې بېرته وځي، نو د ګازداري او بې ګاز تر منځ کوم خاص توپیر نشته چې څوک اسکې د چا خوښه چې ګازداري اسکي او که بې ګاز اسکي. مهمه دا ده چې اوبه وسي او کافي اندازه منرالي مواد وسي. نو بل دا ده چې دا خپله کولاګان چې دي دا انسان چاغوي او بل دا ده چې شکر پیدا کوي. نو زما توصیه دا ده چې کولاګانو نه ککوي شي لاس واخلي، هغه په ځای خپل وطني شړومبا اوسکي دا ډېر ښه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوس راسو دې ته چې یو څوک جل وهلی وي یا هم لمر وهلی وي له دوی سره سملاسي څنګه مرسته کولای شو؟ آیا اړینه ده که یو څوک مثلا د داسې ځای کې لمر وهلی وي چې اوبه ورته نږدې وي، کنګلي اوبو ته مثلا دا ښکته کړی سي یا مثلا کنګل را واخیستل سي، د ده په وجود باندې کنګل کېښودل سي په سار یا د وجود په نورو برخو یې، او که نه طبي لارې چارې څه دي چې د جل وهلي یا لمر وهلي لاسنیوی باید سملاسي څنګه وشي؟
دا دوه درې پښتنې لودین صاحب که خامخا کومه مهره شي او تاسې بېرته راته تازه کوي. د وروستۍ برخې ته به ځواب وایم. د بل په توګه وایم هغه سیلانیان چې بند امیر ته تللي دي، بند امیر خو سوړ ځای دی، د بند امیر اوبه ډېرې سړې دي، ډنډ دی هلته، نو هغه سیلانیان چې په ټکنده غرمه کې هلته ولاړ دي هلته داسې دي چې سخته ګرمي ده، غرمه ده او بدن ډېر تود شوی. یو کس وایي چې زما خو ډېره ښه لامبوز ده، ده زه به ټوپ کوم یو ځل دی ډنډ ته، هغه ښه یخ دی، ځان باندې ښه یخ شي. نو که د ده بدن ښه تود شوی دی، کله کله داسې کېږي چې د انسان بدن چې ډېرې سختې ګرمۍ کې نورمال حالت کې د انسان تودوخې درجه د شپږ دېرش اووه دېرش منځ کې وي، خو کله کله چې په اوړي کې ګرمي سخته ډېره وي د انسان د حرارت درجه حتی څلوېښتونه یو څلوېښتونه دو څلوېښتونه هم تېرېدی شي. واضح ده چې دو څلوېښت درجو کې څوک بیا ژوندی نه شي پاتې کېدی، خو یو څلوېښت درجو کې حتی ډېر لیدل شوي دي. نو په دې اساس بدن یې تود دی، نو که دغه تود بدن څوک یو ناڅاپه ټوپ کوي د بند امیر غوندې ډنډ ته یخو ته، نو څو دقیقې چې زیات شي دا به دوه دقیقې هلته طاقت وکړي، کېدای شي دوه دقیقې وروسته دی د لامبو نه ولویږي مړ شي مالته. علت څه دی؟ علت دا دی چې د انسان بدن، د انسان خپله کمپیوټر، د انسان د تودوخې کنټرولونکی شی مغزو کې دی چې هغه نوم یې د هیپوتالاموس. هغه کمپیوټر د انسان خپله ګرمۍ وخت کې سړي ته وایي چې زه غواړم چې دا تودوخې د بدن نه بهر وباسم. نو کله چې سړی بیا یو سړو اوبو ته ټوپ کړي، هغه دا معنی چې د انسان پوستکی یخ شو، نو د انسان هیپوتالاموس یا د کمپیوټر یو ناڅاپه لیونی شي. ما خو فکر کوم چې ډېره سخته ګرمي، زه غواړم چې ګرمي د بدن نه وباسم، نو د انسان دا څه پورې ورته یا د پوستکي د پاسه سوري چې دا خلاصې چې ګرمي وځي، نو دا چې سړی ټوپ کړی دی اوبو ته هغه بېرته بند شي. انسان فکر کوي چې نه ډېر یخ دی، نو انسان بیا خپله حتی یو رقم لرزه کوي، ځان ته چې خوځي چې ځان مې بېرته تود شي. نو په ځای د دې چې د ده بدن یخ شي، د بدن ځان عضلات خوځېږي او سر لا پسې تودېږي. نو که پخوا یې مخکې د حرارت درجه یې د بدن یو څلوېښت درجه، نو که سړو اوبو ته ټوپ کړي نو هغه به دوه څلوېښت درجې شي. نو دوه څلوېښت درجو کې څوک بیا اوبو کې ژوندی نه پاتې کېږي. که چېرته دا اوبه دنګ جوړی نو کړه هغه د بټو پشي هغه څو په 2-3 دقیقو کې ډوبېږي. نو زما توصیه دا ده کداس یو یخ دنګ هیڅ کله هغه ته بټو نه کوي چې ډېر سخت دی. کوم چې ته توصیه ده هم دا رقم که څوک د مثال په توګه یو ځکه اوسېږي چې هلته ډېر غټ غټ فریزرونه دي لکه د شیریخونو دکان دی او یا د آیسکریمونو دکان دی او زخ ډېر کنګل دی نو که چېرته څوک هلته ګرمۍ وهلې یو څوک پاتې کې دا غونډ د فریزر نه ټول کنګلونه واخلي او په ملا او سینې او پښې او لاسو او مخ سر ټولې ووهي دا هم داسې شی دی فقط لکه چا چې د یخ باندې امیر ډنګ ته ټوپ کړی دی نو هغه هم بدنې په ځای چې سوشي دننه خونه لا پسې تودېږي دا هم غلط شی دی خطرناک شی دی انسان وژلی شي. کوم شی چې په کار دی ډېر کنګل غوندې نه بلکې له سړی اوبه په کار دي نو سړی اوبه دا معنا چې که د اوبو تودوخی 40 درجه 15 درجه یا 10 درجه وي هغه چې دم په دم سړی په ځان واچوي ښه دی. او مخکې چې یو اورېدون کې پوښتنه وکړه چې زه مې په سر باندې وباچم دا ډېر مهم شی دی ښه شی دی چې سر باید تود نه شي هغې برخه کې وخت یو څه معلومات به بیته وړاندې کړم.
بله کور ودان ډاکټر صاحب لږ زره به دغه د ناروغانو برخه کې هم تم شو. ځینې کسان دي مثلا مزمن ناروغۍ لري د شکر په ناروغۍ اخته دي مثلا د وینې غوړ لري ورسره څنګه کې لوړ فشار یا جګ فشار هم لري سنونه هم زیات وي دغه لپاره هم ګرمي فکر کوم نظر عادي کسانو ته چې هغوی وجود مقاومت ښه دی دارو درمل نه خوري دوی لپاره ګرمي سخت او مضر تمامېږي هغو کسانو لپاره توصیه څه دي چې په لمخ کې نه په شکر او د وینې غوړ او فشار باندې اخته دي دوی څنګه وکړي چې ځان په کور دننه محفوظ ساتي او له ګرمۍ سره مبارزه وکړي البته ځان خو نه ستر ساتي ځکه دوی به په کور کې دننه کینی هلته چې برېښنا نه وي نو ګرمۍ څپه به ورځي دننه نو څه وکړي د کور دننه چې دوی دغه د ګرمۍ څپې سره مبارزه وکړي او وجود خپل مسؤل ساتي.
لودین صاحب دغه پوښتنه د دې اړخه ډېره مهمه ده. هغه کسان چې د شکرې تکلیف لري انزولین پچکاري کوي بدن کې هغوی دپاره ګرمي ډېر خطرناکه وژونکی کېدای شي تمام شي. په دې علت کله چې یو څوک خپل بدن کې انزولین پچکاري کوي نو کله چې ګرمي ډېره شي د هغه د رګونه چې دي ډېر خلاصیږي نو نور عادي وختو کې خو سړی چې انزولین پچکاري کوي هغه د انسان خپل بدن کې غوړ ځي کې هغه پچکاري کوي چې انزولین باید په قراره قراره جذب شي نو چې ګرمي زیاته وي دا انزولین بیا ډېر زر په دې چې رګونه خلاص شوي دي پرمیابلیتي رګو زیات شوی دی نو په دې اساس باندې انزولین ډېر زر جذبېږي. دا معنا انزولین چې زر ګرد شو انسان ډېر زر د شکر کته کیږي نو په ګرمۍ کې هغه څوک چې انزولین لري او پچکاري کړی ده نو دا دومره زر د هغې شکر کته کیږي کېدای شي په ځمکه ولویږي دا یو نو هغه په دې باندې کوشش چې ګرمۍ کې څوک چې انزولین پچکاري کوي شکر یې ډېر زر لیږي او هغه ته پزما کوي دې ته باید پام ونیسي چې ګرمۍ وخت کې باید لږ انزولین پچکاري کوي. راغلو د لوړ فشار برخه کې کله چې د یو څوک په لوړ فشار اخته دی ګولې خوري چې فشار یې کته شي نو کله چې ګرمۍ ډېره شي په ډېره ګرمۍ کې د انسان خپل د ودوم یا حجم د اوبو کمکیږي یعنی وینه کمیږي. وینه چې کمه شوه د انسان خپل زړه دومره ډېره په اختیار کې وینه نه لري چې د هغه پریفری یا نور غړو ته ویسي نو ځکه وینه لږه ده نو دې هلته پر خپل بدن کوشش کوي چې فشار کته کړي. بل دا ده چې د انسان په ګرمۍ کې د رګونه د پوستکي لاسو مخ دغه رګونه ټول خوشې کیږي چې بهر رګونه خوش شي شول بیا د انسان فشار کته کیږي نو څوک چې بیا د فشار ګولې سره خوري یو خانه ګولې یو فشار کته کړه بل خانه ګرمۍ فشار کته شو دا په کته کړه دا په دې معنا چې فشار یې دوه چنده کته شو نو هغه بیا کېدای شي په ځمکه ولویږي. نو هغه څوک چې د ګول د فشار کته کولو ګولې خوري ګرمۍ وخت کې باید وخت نه وخت خپل فشار وګوري چې څنګه دی او که چېرته ګنګ شو نو دی باید پوه شي چې زما فشار کې کته شوی دی. نو د ګرمۍ په وخت د وینې د فشار کته کولو ګولې باید کنټرول لاندې اوسي او حتی که څوک کوي شي کچې لږ څه کمه کې باید.
بله دا ډیر مهم بحث ډاکټر صاحب په افغانستان کې اکثره کسان البته ممکن اکثره نه وي یعنی ډیر شمیر کسان چې سنونه لوړ دي وزنونه هم لري دوی دغه د شکر او د فشار دوامدار ناروغي لري او دوامدار دوا هم خوري نو خده چې دوی په د ګرم هوا کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه دوی ډیر د ځان په چک کول باندې تمرکز وکړي او کچیرته لکه د ګنګسات احساس کوي پوهیږي چې ممکن شکر ټیټ شوی وي یعنی د انسولین په کله چې تزریق کوي کم انسولین واخلي، او که چیرته شکر ټیټیږي نو دغه د شکر د ټیټولو لپاره کله کله ډاکټر صاحبان ورته خواږه توصیه کوي چې دوی ځان سره خواږه هم ولري، ځکه په ګرمۍ کې دغه خطرونه زیاتیږي. کور ودان ډاکټر صاحب په زړه پورې سپارښتنې دي، په دې هیله چې اوریدونکي دغه سپارښتنې واوري او عملي کړي په خپل ژوند کې. اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري، دا شیبه په ژوندۍ بڼه له ازادۍ راډیو او دغه راز موږ له فیسبوک او یوټیوب پاڼې څخه خبريږي. دغه خبرونه له پایته رسیدو وروسته هم زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پراته وي، هر وخت کولی سئ چې هلته ورسئ، کلیک پو وکړئ او دغه خبرونه واورئ. د ډاکټر صاحب سپارښتنې ډېرې په زړه پورې دي، حتما د ژوند په اوږدو کې له تاسو سره مرسته کوي. ډاکټر صاحب
دغه وخت اوریدونکي نه وي، ما یو وړاندیز کوم، هغه دا دی چې د مخکنی پښتنه چې وا چې د چا سر په مر کې وي او د چا سر، دا ډیر مهمه پښتنه ده. که وخت یې دی برخه کې بزوس
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ اوریدونکي ستاسو منتظر به پریک دور سره وخت لرورته، مهرباني تاسو ځواب ورکړئ ډاکټر صاحب.
نو زه باید وایم چې د چا سر باید د مر نه وژغورل شي، ډیر مهمه ده چې سر باید سوړ پاتې شي. که چیرته سر باندې مر راشي، بیا نو دا چې مر چې دی هغه یو رقم وړانګې لري، د تودوخې وړانګې. دا په دې معنی چې یو د چا سر ته تم داسې تود یو شتوک ونیسا، هغه بیا مر چې دی د انسان خپله ماغزه تودوي. نو ماغزه دا معنی چاته د لمر وړانګې د هډوکو نه تیریږي، چې یو رقم د مر وړانګې دي چې هغه د هغې څپه ډېره اوږده ده، د هډوکو نه هم تیریدی شي. نو کله چې دغه د لمر تودوخي د هډوکو نه تیره شوه، د انسان د کوپړې نه د سر د هډوکو نه تیره شوه، دننه مغزو ته لاړه. نو دې ته انسان مغزو کې داسې د یو مرکز دی، د انسان په مغزو کې داسې یو ځای دی چې هغې ته وایي چې جرمن کې بلوت ین شرانکې، یعنی دې معنی چې وینه چې د انسان سر ته ځي هلته یو فلټر موجود دی، هلته یو غلبیل موجود دی. د انسان سر ته هر رقم وینه نشي تللی، یعنی هر مواد نشي تللی. که څوک ځینې ګولۍ خوري هم سر ته نشي تللی، ځینې مکروبونه دي هم سر ته نشي تللی، او که ځینې زهرجن مواد دي هم، ځکه چې د انسان مغزو برخه کې هغه یو فلټر یا غلبیل دی. نو کله چې بیا تودوخي زیاته شي، د انسان سر باندې دغه تودوخي ولګیږي، نو دغه فلټر خرابیږي. نو کله چې د مغزو فلټر خراب شو، دا معنی چې بیا هغه زهرجن مواد چې نور وختو کې انسان خپله نه پرېښوده چې مغزو ته لاړ شي، هغه زهرجن مواد سر ته ورځي. دا په دې معنی چې ستا سر په حساب داسې شو لکه چې زهرجن مواد ورته ورغلي، حتی میکروبونه ورته ورغلي. نو د انسان سر چې تود شو، دا معنی لري چې خپله نو هر څه ګډوډ شو، نو حتی د حرارت درجه کې نور هم ورپسې زیاتیږي. بیا انسان داسې فکر کوي، بدن فکر کوي چې سر ته مې میکروبونه تللي دي، نو انسان حتی خپل سر امر کوي چې هله میکروبونه راغلي ځان مې تود کړه. د انسان د بدن دومره زیات تودیږي چې هغې ته ته پوهې چې هغه طبي اصطلاح کې زپسیس ورته وایي، یعنی د وژلو حالت ته سړی رسیږي. سره د چیز میکروب نشته، په لاتیني اصطلاح کې جرمني اصطلاح کې آ بکتریل زپسیس، یعنی فقط لکه ځکه. بل دا چې انسان سر داسې کیږي ته وایي چې سړی ته مننجایت پیدا شوی. مننجایت کوم کوم هیوادوالو به لیدلی، هغه دا چې د انسان سر او څټ داسې شخیږي چې بالکل دې خو دې خو سره تعامل نه شي، شخ پاتې کیږي لکه د منجیت حالت کې، ولی کوپړې په مر کې پاتې شوی دا. نو دا مې ویل چې د ځان ته او د سر ته او د ډیر سخت خطرناک دی. نو څومره چې کوي شي سر به د مر نه بچ ساتي، او خصوصا خصوصا د وړو ماشومانو، د وړو ماشومان د پاره کوم ځکه ډیره مهمه ده چې یو خدای وي د کوپړې هډوکې نه رېده. بل دا دی چې وړو ماشومان چې د تنکینه پورته ماشومان چې شپږ میاشتنې پورې هغه ځکه یو ځکه هډوکې نشته، نو هلته که تمر وړانګې او تمر تودوخې ډېره زر نه نوزي، او ماشومان به ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د لمر په وړانګو کې بلک زر نور هم تم شو، که اکثره په افغانستان کې پر نور نړۍ کې ډاکټر صاحبان توصیه کوي چې د انسان د وجود ویټامینونه کم وي، خصوصا ویټامین ډي یا ډي ویټامین. نو وایي د انسان د کوشش کې چې د لمر وړانګو سره ځان مخامخ کیا، وجود دی هم ورته داسې کې چې کچیرته پخې یا د ملا او د ملا تیر امکان وي چې بخي لوڅ کې جامع ځان لري کې او مخامخ د لمر وړانګې واخلي. او دلته په دې نور نړۍ کې په اروپا کې په خلیج کې هم ډیر کسان زی د سمندر غاړو ته هلته ځان ته لمر ورکوي. دغه د لمر وړانګې اخیستل ډاکټر صاحب طبي طریقه څنګه ده؟ که څه هم ځینې کریمونه ستا یا هم داسې تیل دي چې په پزان باندې اچوي بیا غدلمر وړانګو زراعت کمیږي او څه مضر مواد کمیږي، خو هغه هم فکر کوم داسې دي چې ستاندارد نه دي او درجه یې کم او زیاته وي. طبي لارې چارې څه دي څنګه انسان د لمر وړانګو نه استفاده وکړي، ځکه د لمر وړانګې هم د وجود لپاره ګټورې دي، خو دغه ګټه او زیان څنګه سره تفکیک کړي، او په افغانستان کې چې مثلا لمر ډېر دی په اوړي کې او په ژمي کې هم لمر وي، نو کسان څنګه د لمر له وړانګو یا له دې نعمت ځان وساتي او برخمن کړي؟
لودین صاحب په دې چې وخت لږ دی تبه ډېر په زغلنده ډول ځواب ورکړم. د انسان ویټامین ډي چې د هډوکو د پکاري چې هډوکي کوې یو مهمه برخه ویټامین ډي او کلسیم دي، نو دا خپل بدن چې دی د انسان د کولیسترین یا غوړ نه ویټامین ډي جوړوي خو د مر وړانګو په حضور کې. نو هغه دا دی چې د انسان ضرور نه چې سړی ځان بالکل بټبند کړي او بهر ته لاړ شي، چېرته لاړ شي خپل کور کې کفایت کوي که سړی د ورځې شل دقیقې خپل یوازې دغه لاسونه مټي او یا فردن د زنګانونه لاندې برخه لوڅه کې مرته لس دقیقې شل دقیقې هر ورځ کا پریږي، نو دا د ویټامین ډي د پاره کفایت کوي. خو شرط دا دی چې دغه انسان باید تک تور نه اوسي. هغه څوک چې تک تور دی لکه افریقي کې ځینې کسان چې اوسیږي هغوی ته دا بیا کفایت نه کوي، ځکه دا د مر وړانګې د تور پوستکي نه تیرېدلی نه شي، د سپین پوستکي نه تیرېدلی شي او د تور پوستکي نه نشي تیرېدلی. نو په دې اساس په دې چې افغانان اروپا کې د اروپایان نه لږ څه پوستکی زیات دی، نو دوی ته دا نو توصیه کیږي چې تاسو باید اروپا کې اته ویټامین ډي ګولۍ وخورئ، ځکه دلته مر لږ دی او ستاسو پوستکی لږ څه تور پخنه دی، نو دغه لمر کفایت نه کوي چې ستاسو ویټامین ډي پوره شي. نو دا کومه ډېره غټه موضوع نه ده. فضل الله افغانستان کې لمر ډېر دی، مونږ کوم شي چې ډېر سخت ظلم دی افغانستان کې هغه میرمنو د پاره دی. دا خو یوازې سترګې خلاصې دي او بدن ته یې پوټې مر نه ورځي. نو د افغانانو میرمنو ته خدای دا رحم وکړي چې دوی ته دا اجازه وشي چې میرمنې په آب و پرده و په شریعت په چوکاټ کې خپلو مایزو کې ښځې کینی او اقلا خپل د مټو ته او د زنګانونه کته برخې ته پښو ته لږ څه مر هغوی ته ورسیږي. بیا وایم چې د افغانیت په چوکاټ کې تش ښځې خپلو مایزو کې باید اجازه وشي چې په قلاګانو کې کورونو کې نارینه باید بل چېرته وشي دوی ته ځان ته لږ څه مر ورکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه ورستوي کې لږ زره د خوړو او د جامو به سم مطرح کیږي، کوم خوړه خې دی په ګرمۍ کې چیرې استفاده ترې وسی او دغه د غوښو او نور حبوباتو استفاده څومره په ګرمۍ کې ګټه او زیان لري؟ بیا بلان په دې هم تم چې څه ډول جامې استفاده شي د وړي پر مهال د ګرمۍ پر مهال؟
لورین صاحب ورستوي برخې ته په اول ځواب وایم، د ګرمۍ په مهال تورې جامې بالکل سړې تودوي، سپینی جامې بالکل د لمر وړانګې بلې خواته بیایي. د داغې د تصدیق لپاره داسې وایم، که چېرته یو څوک په تپه تیاره کوټه کې یو بجلی واخلي او دیوال ته یې کړي، تپه تیاره کې چې ګوري کوټه پرې ډېره نه رڼا کېږي، او که یو تکه سپینه کوټه یې په تپه تیاره شپه کې او یو بجلی ولګوي دا ټوله کوټه رڼا ښکاري. ولې؟ چې دا سپین رنګ چې دی د رڼا بېرته منعکس کوي. نو په دې اساس باندې سپینی جامې ډېرې ګټورې دي نسبت تورو جامې ته. تور جامې ډېر ژر بدن ته وږي ګرځي. راغلو د خوراکونو برخه کې، څښاک برخه کې وایم، نو خدای تعالی خو انسان ته ژمی اوله ورکړې ده. هغه شی چې تاته خدای تعالی په موسم کې درکړی دی هغه نه استفاده وکړه. په اوړي کې ته خدای تعالی تاته هندوانې لیږلي، بادرنګ لیږلي، خټکی لیږلي، تری لیږلي، دغه شیان نه کار واخله. او په ژمي کې خدای تعالی تاته بادام لیږلي دي، چارمغان لیږلي دي، پستې لیږلي. دا چارمغان د شینیا بدن تودوي. نو په دې اساس په اوړي کې چارمغان خوړل، پستې او جلغوزي خوړل کفر دی. نو دا رقم چې وایم چې خدای تعالی لیږلي ما غفره
تا درسې. بله کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې لږ زره په دې پای کې په دې تم شو چې د ځینو کسانو د ګرمۍ پر مهال پوز نه وینه راځي. دغه د پوز نه وینه بهدل یا هم خونی بینی کېدل چې ورته وایو په عامه اصطلاح کې، دا د بدن څه ډول غبرګون دی او دا ګټور دی کنه، او د دغه خونریزي پر مهال بعد انسان څه وکړي چې دغه وینه ودرېږي؟ په لاندو کې ډاکټر صاحب مهرباني.
لوګین صاحب دې چې وخت لګ نو ماته اشاره وکړه چې په تاسو لیدل شم چې وخت خلاص دی په خبره باندې کوم. هغه د انسان په پوز کې یو رقم والچه دی یا یو وینټیل دی. هغه دې لپاره کله چې انسان باندې فشار زیاتیږي نو هغه وینټیل به چوي نو خبر هغه ته په لاتینی اصطلاح کې لوکوس کیسل باخي وایي یعنی د پوزې د دیوال او د پوزې سوري بیخ کې دغه ځکه چې یو ځینې وریدونه دي چې هغه ډیر نازک دي نو کله چې ګرمي زیاته شي نو دغه وریدونه چې هغه انستوموز وایي کیسل باخ انستومي دي هغه چوي چې هغه چوي ګرمي کې ولی ځکه چې د انسان باندې فشار زخ زیاتیږي ګرمي زیاتیږي بدن غواړي چې دغه تودوخي وباسي بل ځینې نش استله تاسو یې پوزې ته وایي چې ځه تا به خوشي کوم چې دا ډیره توده وي وینم په کار نه ده بس چې دې په چې وینه کم شي نو تا به وچوي ما نو په دې اساس باندې د پوزې دیوال او د پوزې سوري ته مېز هغه یو پلکسس ته هغه چوي نو د علاج لپاره بیا څه په کار ده ځینې کسان د سر د سي کته کوي نه وایم څه داسې کوي پورته کوي نو چې پورته یې که هغه وینه خو د پوزې نه راځي هغه معدې ته بیځي هغه لا پسې تاوان کوي انسان ته ښه به دی چې دغسې وخت کې بیا یو څوک یو یخ شی واخلي په خپل چت کې کېږدي نو دا بیا ورته ګټه کوي نسبت دې ته چې سر پورته کړي او هغه وینه معدې ته وشي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامات صحیح اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام چې د ګرمۍ څپې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوو یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملکزي صاحب نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او د خبرونه مو په خپل پښتنو لا پسې ښکلی کړه تر بیا مو الله مل شي